السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم مخکې به د موسیقي پښتو پروګرام خبر شي یعنی په دغه پروګرام کې ګڼه برخه موسیقي لرو خو تر هغه مخکې لمړی خبرونه اورو او بیا به راپور هم خبر کړو د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعاله شول او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. پور خبرونه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شویو کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل شپږ زره کورنۍ یوازې د تېرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تر اوسه شاوخوا 22,414 کورنۍ په بېلابېلو ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي.
ښاغلی انصاري اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمیر ښایي تر 1,600,000 واوړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیسټمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو. د ملکي هوایي چلان ادارې تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه سیسټمونه د دوی د تخنیکي ډلې لخوا بیرته فعاله کړای شوي. د رادار او مخابرې دغه سیسټمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. د دغه شرکت ویاند سنګر نیازي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلام مشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د برېښنا 9 پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړای شوې او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانیستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 1,000 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا وایرس درېیمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجروح وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 1,24,550 ښوول کېږي خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وخاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یوویشت کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشې شوی و. په سوریه کې د کردانو کورواکي ادارې 40 تنه نور ماشومان د داعش ډلې له یو کمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کردانو د کورواکي ادارې په پرونی اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. لدی سره د هغو کسانو شمیر 250 ته ورسید چې له سوریې بیرته روسیې ته لیږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسون مرستیالې لاریسا نیکلایف وویل، موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلي توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې، پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل،
هو زه راستون شوم، پوهیږم چې تاسو مې ډیر وخت په انتظار کې پرېښودی.
څلور شپېته کلن ډونالد توسک دوه لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2014 کاله پورې د پولند 14 صدراعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک کولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په څلورو ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په شپږمه یعنې سه شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه یعنې د جولای په 11 وشي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکي افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیه پرې کوي. د دغې ادارې په خبره ناامنیو، وچکالۍ او د کرونا وبا له کبله راغلي پیچلي وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړي دي. له بلې خوا د بشري حقونو خپلو کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نښتو، کرونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوي ازادي راډیو ته وویل، د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندېښمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیه پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سری میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي، د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډۍ د اوه مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته پام سره ورته کار کوو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو، په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هر ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي، نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستانه وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل،
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شار کال چې اوس هغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده، په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کوي، دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کافرانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس علماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه، دغسې یو په دې اړه باندې وادي شریف هم دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کښې وبا خپرې وي یا وي په هغه سیمه کښې د هغه سیمې کس چې نه یو بل شا ته ځي او نه د هغه کلي ته بل څوک را ځي. نو دا یو سنه طریقه هم ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسئ. کله چې په یو کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منج کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړئ. نو په درنښت ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای فهمه.
کنړ ولایت نه خبرې کوم وروره، دغه څومره ورځ ده چې دا غازي اباد او ناړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي، طالبانو بندې کړي دي. نو موږ دا وایم چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده، دولت خو چې ځمکې لارې نه وي، د هوا د لارې مالات خو او که ته مړې او که پاتې کېږي، که ته لاره بنده او که ته کیا دولت یې کوي، خو د عوامو څه ګناه کړې ده؟ خو د عوامو پر مخ دا لاره تړل شوې. نو موږ هیله ده چې زمونږ دغه پیغام دې ورسېږي، دا ظلم مه کوئ، اعمالکم حدیث شریف ده، تاسو دا عملونه به تاسو سره په جن شي. عوام په ضد دا کار مه کوئ، دولت پوهېږي هغه خو اکمال کوي، دا وار د لارې کوي. عوامو ته مشکل ده، کر کلي دي دلته خلک پټي کړي، دا وړې جانیټرې دي، دې تیل نشته، دی خلک ناست دي، کرونه د خلکو خرابېږي، اوله نشته، غني نشته. نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه ته دولت په ضد نه کوې، ته د عوامو په ضد کوې، دولت خو کوي خپل اکمال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ، تر هغه وروسته به بیا د موسیقي پښتو پروګرام خپور شي.
هیواد ورځپاڼې لیکلي د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ تر ډېره بشپړه شوې ده او داسې ویل کېږي چې د روانې اګست میاشتې تر پایه به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو امریکا به شاوخوا 650 سرتیري په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماتانو د امنیت خوندیتوب لپاره پرېږدي. وړاندې بیا د ولسمشر غني او جنرال سکاټ میلر ترمنځ په ارګ کې وروستۍ ناستې ته اشاره شوې چې له افغانستانه د امریکا د مرستو او همکاریو د دوام په ځانګړي ډول د افغانستان نو نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو په نوې څپرکې او همدارنګه د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې شوې دي. د لیکوال په باور اوس دا یو مکلونو وخت نه دی، بلکې په وینا یې امریکا او نړۍ د افغانستان پر اهمیت پوه شوی او هیڅکله هم نه پرېږدي چې افغانستان یو ځلې بیا بې نظمه او د ترهګرۍ پر ځاله بدل شي. لیکوال وړاندې ټینګار کړی چې افغان ولس هم د خپل نظام ننګه کوي، خو دلته د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دښمن لاسوهنې او د دښمن ناوړه خي د اندېښنې وړ دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د جګړې خبرونه د سولې په برخه کې د کوم تحرک نشتون او له دې سره په یو وخت د امریکایي چارواکو په لپسې د ناوړه راتلونکي خبرونه او آن د حکومت د سقوط خبرونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. لیکوال پر امریکایي چارواکو هم توندې نیوکې کړي چې په قصدي ډول غواړي چې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي، خو لیکوال ټینګار کوي دا لویه برخه افغانان چې له دې حالته زیان ویني باید لاسته رزنې پاتې نه شي او په وینا یې واړه او لوی ګوندونه ټول سره متحد شي او دواړه اړخونو ته یو واضح پیغام ورکړي او داسې فشار پرې راولي چې سولې ته غاړه کېږدي. لیکوال همدارنګه وړاندیز کوي چې له همدې عمله پکار ده چې نور خلک او هغه ګوندونه او سیاسي فعالین چې د سولې پلویان دي عملي ګامونه واخلي او تباهۍ لوري ته د افغانستان د ورتګ مخه ونیسي. او افغانستان ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی، خو لیکوال ټینګار کړی چې له دغو پاسونونو باید کلک ملاتړ وشي. د لیکوال په وینا چې د طالبانو پر وړاندې دا ډول پاسونونه نه یوازې د اندېښنې وړ دي، بلکې په باور یې چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده څو د وسلوالو طالبانو د حملو شنډولو لپاره خلک لاس په کار شي. سرمقل لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی هغه کسان چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ملاتړ تبلیغ او کار کوي اوس ټولو ته معلوم شوي او تر دې نور خلک نشي غولولی.